د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مېومنې ز بشیر غواخین تاسو د نن ورځې د مشال ریډیو د نه ستا خبرونو په شروع غړې سلام پښتونخوا کې هر کله وای نه بجې دی له نه څخه تر لسو بجو په دې غړې کې د پاکستان افغانستان او ناتو په جنو مشانو د غونډې پاکستان طالبانو د مالی سرچینو په کوټه کې د پنجاب د پولیسو پر ضد احتجاج او د خبر ایجنسی د بیکرشو خلکو واپسې په اړه تاسو رپورټونه لرو خو له نه بجو خبرونه به اول لمنو شو
سهار مو په خیر. اول د خبرونو سټ کې د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه پرون په کابل کې د پاکستان ایصاف او افغان ځواکونو د مشرانو ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه. افغان چارواکي د هغه ریپورټونو تحقیقات کوي چې وایي ایران په شام کې د جګړې لپاره په زرګونو افغان کډوال برتي کوي او امریکا او ناتو وایي د روس د صدر د وینا باوجود د یوکرين د سرحدونو نه د روسي ځواکونو د لری کېدو نخې نخانې نخکاری. پرون په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت کې د افغانستان پاکستان او نړیوالو ځواکونو د مشرانو ترمنځ و ډیر شمدري اړخیزه او غونډه وشوه چې پکې د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغان پوز مشر جنرال اشیر محمد کریمی او د ایساف ځواکونو مشر جنرال جوزف ډینفورد ګډون کړی وو. د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR پرون یو خبر پاڼه جاری کړې وای په دغه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د امنیت او د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وټلو الا خبري وشوي. د دې ترڅنګ افغانستان کې د ولسمشري ځو انتخاباتو د راتلونکو دویم پړاو پر مهال د امنیت او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله باندې د امنیتي مشکلاتو په اړه هم بحث وشو. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وای چې د غونډې پر مهال د پاکستان د پوز مشر د امنیت ټینګولو په لړ کې افغانستان سره د همکارۍ ژمنه وکړه.
د ایوی په مجموع کې د دوه اړخیزو او درې اړخیزو اړیکو په دوام د ډیورن کرخې په امنیت او لټوریزم سره په مبارزه ټینګار وشو. د ډیورن کرخې د وروستیو لانجو په اړه اندېښنه هم پاکستانی لوري ته څرګنده شوه. د پاکستان لوی درسیز لټوریزم سره د ګاډي مبارزه د سولې د بهیر د ملاتړ او د انتخاباتو د امنیت یادونه وکړه او ویل چې د دواړو هیوادونو د پاوز ترمنځ به اړیکې پیاوړې کړي.
د ISPR د خبر پاڼې تر مخه د غونډې نه پس جنرال راحیل شریف د افغانستان د عبوري صدر یونس قانوني او د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي سره هم لید کاته وکړل چې پکې په دوالخي زمامو خبرې وشوي. په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند وایي د دوی د تختول شوی صوبایي صدر ارباب ظاهر کاسی په بدل کې تر وسلوال د پیسو غوښتنه کوي. د یاد ګوند یو مشر رشید ناصر په مشال ریډیو ته وویل وسلوال ورته د پیسو لپاره ټلیفونونه کوي خو دوی یې د ورکولو وس نه لري.
ارباب صاحب په بدل کې پیسې غواړي چې ارباب صاحب خودونه سرمایدار یو سیاسي کس او سیاسي سړی او د موږ په پاتې د سابق د بلوچستان صوبیا صدر وو. نو موږ هغه ته دا غوښتنه کړې چې تاسو ارباب صاحب د انساني اندازې په بنیاد باندې راپری دي. په امید خو دنیا قایمه ده ان شاء الله خدای به هغه ورځ راولي چې ارباب صاحب خوشی کړي.
د یادونې وړ ده چې ظاهر کاسی تیر کال وسلوالو تختولې د راز د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي ګیلانی او د اسلامي کالج یونیورسيټي پخوانی مشر پروفیسور ډاکټر اجمل خان هم د ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو په ولقه کې دي. د بلوچستان کروندګر وای په صوبه کې د زراعت به حالولو یوازنې لار بارانی او بوته ډیمونه جوړول دي. دا خبره د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیه جنرال سیکرټری عبدالرحمن بازی پرون مشال ریډیو ته وکړه. نو موړي په بلوچستان او په خاصه توګه د دې صوبه په پښتون میشته سیمه کې د وشکالې لوجه د رسیدلې زیان په اړه ویل
په یو موثق اندازې چې موږ حساب وکړو نو تقریبا تر 12 ارب روپی هم زیات نقصانات شوی دي. 350 لک سمردار درختی وچې سپې 2350 ګلان او 2350 کاریزونه او چشمه وچې سپې.
هلته د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی ویلي د صوبې بجټ ډیر لګ دی او دوی د ولس دا مسله وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو اعلی چارواکو ویلي په هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د راتلونکي دویم پړاو پر مهال به امنیت تر ټولو لویه ننګونه وي. ټاکل شوی چې دغه انتخابات به د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر یوسف نورستانی پرون وویل دوی حکومت ته ویلي د راتلونکي انتخاباتو لپاره د 13 اپریل د 15 نیټې د انتخاباتو دوه چنده ضروري امنیتي ګامونه پورته کړي. نوموړي زیاته کړه د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ممکنه ده چې وسلوالو ته د ښه موسم له وجې د بریدونو موقع په لاس ورشي. بلخوا افغان چارواکي د هغه ریپورټونو تحقیقات کوي چې وای ایران په شام کې د جګړې لپاره په زرګونو افغانان برتی کوي. د افغانستان دفاع وزارت د اتوار په ورځ اویل په تهران کې خپل سفارتخانه ته ذمہواري سپارلې چې دغه ادعا او د حقیقت معلومات وکړي. د امریکا نه خبریدونکو ورسپانې وال سټریټ جرنال د رواني میاشتې په 15 نیټه ریپورت ورکړي وای په شام کې د بشار الاسد ځواکونو په ملاتړ کې د جنگیدلو لپاره ایران افغان کډوالو ته د میاشتې $1500 تنخواه او په ایران کې د ژوند کولو پیشکش کړی دی. او بل خبر دا چې امریکا او ناتو وای دوی هیڅ نخې ونه لیدې چې ګنی روسي ځواکونه د یوکرین د پولې نه لرې شو. دا په داسې حال کې ده چې د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلی وو خپل ځواکونو ته د دغه سیمو نه د لرې کېدلو حکم ورکړی دی. پرون په واشنگټن کې د وایټ هاوس ویان جکارنې خبریالانو ته وویل امریکا په دې لړ کې د فیصلې نه وړاندې واضحه او قوي ثبوت لیدل غواړي. کارنې په دې حواله د ناتو د مشر اندرس فوګراس موسن د وړاندینې ادعا تایید کړې ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له منور شاد څخه اوریدل په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستان افغانستان او ناتو پوځیانو مشرانو په کابل کې د امنیتي همکارۍ لپاره درې اړخیزه غونډه کړې. یو افغان څېړونکی وایي
دا یو سمبولیک ناسته ده. افغانستان به په دې پابند پاتې شي. پاکستان هیڅکله هم هیڅ وعده ته ځان ژمن نه ګڼي.
څېړونکي وایي تحریک طالبان پاکستان د خلکو د تښتولو د عرب ملکونو د چندو او سمګلنګ یا قاچاق د لارې پیسې لاسته راوړي. د دې مخنیوی ولې نه کیږي؟
کې مختلف ایجنسیاں کم دینو هغه پکې ملوث دي ساری پکې پیسې چلیږي. پاکستان ریاست کمزور دی هغه عملداری چې کوم دنو هغه ډېر مضبوط تر ده.
په کوټه کې پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د هغه پنجاب پولیسو پر ضد مظاهره کړې دي چې د دوی په وینا پښتانه زده کوونکي پتنګي
هر پښتون طالب علم دوی ته دهشتګرد معلومیږي. هر پښتون کاروباری و دوی ته انتیا پسند معلومیږي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسئ. اورېدونکو تاسو زموږ خبرونه هم دا اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په سر کې خپل همکار ته ورزو او لاغه د یو خبر تبوس کو سلاب مسعود سب سره مشه
ډېر ډېر مننه.
مسعود سب د خبرونو داسې دي چې د غلطه یو ټورست یا یو سیلګر کس تختول شوی دی. دا اوریدونکو ته وایي چې دغه سړی کوم ځای کې تختول شوی او دا د کوم ملک سره تعلق لري؟
دا د چاینا د چین سره تعلق لري او د دنوم د هانګ جو دانګ. د دد پاسپورت نوم د 0 4 0 2 2 2. دا پرون ما د دریم پورز ما د ګرمال د بلوچستان د جوب نیمه کابلیلا کې درزیندا پلیار چې کلا د ډیرشمل خان سره نه ال سینه درابن چاو تر اورس د دلته په موټر سایکل باندې سوارو نا څرګنده کسانو دای وتښتولای د ډېر شمیر خان پولیس د دې پېښې پخلای کوي او بیا دا ویایي چې تر اوسه پورې د دې پېښې ذمهواري چا نه ده اخیستې. پولیس دا غږ زیاتوي چې په هغه ساعت باندې په ټوله سیمه کښې لټون وشه او خو پولیس په دا کښې بریالی نه شه چې اغواکار یې رانیولي وای او د دوی د منګوله نه یې دا چینی سیلانی راخوشی کړی وای. البته پولیس دومره منلي دي چې د کلاچی په علاقه ګرممود په ځنګل کښې د تښتوونکو موټرسایکل دوی میندلی دی او اوس پولیس هڅې کوي هلې ځلې کوي او ځنې لارې یې هم بند کړې دي چې تښتوونکی بېرته راخوشی کړي او د ده تښتوونکي چې تښتولی بېرته راخوشی کړي او د ده تښتوونکي که په منګول یا په لاس ورتلل وند شي.
ډېره مننه سلام وسو صاحب، ډېره مهرباني. اورېدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې عوام اورېدل چې یو چینایي وګړی چې په ظاهره باندې هغه سیلانی دی تښتول شوی دی.
د مشال رادیو د نهې د ورځې اونیز پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرښې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمه بجې سروې، په 4 نیمه بجې.
اوریدونکو دغه خپرونې تاسې نن له مشال ریډیو در اورو. تاسې د مشال ریډیو ټولې خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اورېدای شئ. له اسلام آباده موږ سره زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرښه دی، هغه سره به خبرې کوو. احمد سړی مشي
خدای دې وخه بشیر.
احمد، داسې رپورټونه دي چې پرون په سینټ کې ځینې سینیټرانو د پاکستان د پوز په دفاعي بجټ باندې خبرې کړې وې، بلخوا دا هم رپورټونه هم دي چې هغوی غواړي چې په دغه بجټ کې د دوی نوره اضافه وشي. د دې ټولو تفصیل څه دی؟
مشیر، څنګه چې تاسو ویل، تېره ورځ د سینټ د قائمه کمیټې د دفاع لپاره د سینټ چې کومه قائمه کمیټې ده د هغې د انتظام لاندې دفاعي بجټ په حقله یو مطبوعاتو ورکشاپ چې کوم هغه په اسلام آباد کې وشو چې په کې د دفاع وزارت لخوا اډیشنل سیکرټر ایر وایس مارشل ارشد قدوس چې کوم هغه ګډون وکړلو. د دې کمیټې مشر مشاهد حسین سید و چې په کې نور هم سینټران چې کوم هغه موجود وو. په دغه مهال باندې د کوم د ایر مارشل ارشد قدوس چې کوم هغه دا وویله چې دفاعي اخراجات موږ کله هم پټ نه دي ساتلي او همیشه دغه دفاعي بجټ چې کوم دی دا موږ شفاف ساتلی دی او د احتساب عمل هم زموږ کېږي. په دغې نه وړاندې د سینیټر فرت الله بابر دا وینا وه چې کوم دفاعي بجټ دی په هغې کې شفافیت چې کوم دی هغه په کې کم دی، ځکه چې جی ایچ کیو چې کوم ده هغه چې هر څوک غواړي چې دغه زموږ دشمن دی نو هغه خپل دشمن وګرځي او بیا هغې طرف ته مخه کړي. او بېنظیر بوټو چې کوم وه هغې دغه طریقه کار چې کوم د دفاعي بجټ هغه چیلنج کړی نو هغه لرې کړل. دغه شان نواز شریف چې کوم لرا چیلنج کړو نو اول د کارګل پیښه او بیا هغې وروسته چې کوم هغې د ملک نه لکه جلا وطن یې کړو. نو دا طریقه کار چې کوم دی او که په دې باندې څوک آواز اوچت کړي نو په هغې باندې د غدارۍ ټپه لګېږي. نو په کار دی چې دا ټول دفاعي بجټ چې کوم طریقه کار دی د دې نه خبر کړل شي چې دا په کوم کوم مدونو کې چا ته څونه ورکړل کېږي او څنګه خرج کېږي. نو په دې باندې بیا د ارشد قدوس کوم چې اډیشنل سیکرټري دی د وزارت دفاع د هغې دا وینا وه چې دفاعي بجټ کې 48% کومه حصه چې ده هغه بری فوج چې کوم دی هغې ته ورکړل کېږي، 40% د پاکستان فضائیه چې کومه ده هغې ته ورکړل کېږي، 10% حصه چې کومه ده هغه نیوي ته ورکړل کېږي، او دغشان 48% چې کوم دي هغه پریکیورمنټ یعنی مختلف شیانو اخیستل او هغه هغې ته رسول، دغشان نور چې کوم اخراجات دي نو په دغه مد کې لګول کېږي. هغې دا ویل چې زموږ بجټ زموږ چې کوم حصه موږ ته راکېږي هغه همیشه شفافیت په هغې کې شته، د هغې نه ټول خبرې. هغې ویل که موږ د نړۍ د نورو او خاص کر ګاونډي ملکونو زمونږ خپل بجټ دغه وکړو نو زمونږ د ګاونډي ملکونو په نسبت زمونږ بجټ چې کوم دفاعي بجټ دی هغه ډېر زیات کم وي. لکه د هند دپاره چې کوم تیر کال هغه لکه ډېر زیات و، زمونږ دپاره چې کوم هغه 6.8 بلیونه ډالر او یعنی 6.8 کروڑ ډالر او دغه شان د هند چې کوم دفاعي بجټ نو هغه 2.5 بلیونه ډالر چې کوم دی نو هغه و یعنی هغه موږ نه په څو حصې باندې زیات. لکه زمونږ په یو فوجي باندې په کال کې کم 8.5 زره ډالر او دغه شان د هند په یو فوجي باندې په کال کې 40,000 ډالر ډالر چې کوم دا خرج کیږي نو زمنګ بجټ د نور دغه نه کم دی او موږ ته د پیسو زیات ضرورت دی ځکه چې کوم بجټ ملاوي غناغه موږ په مختلفو مدونو کې لکه دې کې د نن کده اخصه سامان اخستل شو یا د کوم چې فوز د غي تنخواګانې شو لې د غي پنشنې شو لې نور چې مختلف بیا دي نو هغه کې موږ دغه لګیږي نو زمنګ دا هیڅ قسمه دغه نشته د موږ همیشه خپل بجټ پوران دی خود دی بشیر زده خبره مو کما چې سموده وړاندې دی د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف چې کوم هغه د خزانه وزیر اسحاق ډار سره هم ملاقات کړو او هغه وخت دا خبره مخې ته خو دی چې کوم دفاعي بجټ چې کوم دی هغه کم دی او په کار دي چې په دې راتلونکي بجټ کې لکه اضافه وکړل شي ځکه چې دغه دفاعي ضرورت دغه شان دا وخت لکه صورتحال چې کوم دی هغه په بارډر باندې خراب دي نو موږ لپاره نور تازه سامان پکار دی نو هغه لپاره موږ بجټ زیات کړو بیا د هغه وروسته 13 ورځې زما کله د خزانه وزارت سره خبرې کېدلې او چارواکي ماته دا ویل چې کوم راتلونکي بجټ دی نو په هغه کې د دفاع لپاره تقریبا 200 ارب روپۍ چې کوم دي دا خدای شي ودي نو د 13 ارب بجټ کې چې کوم پیسې وي دا هغه نه دا ډیر زیات وي نه هغه تقریبا 600 ارب راتلي دا 200 ارب دي لپاره خدای شي ودي نو دغه شان دفاعي بجټ کې د په وینا باندې اضافه هم کړی شوې ده.
صحیح شو ډیر مننه احمد الله ډیر مهرباني.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
اردن کو پرون کابل کې د پاکستان افغانستان او د ناتو پوځیانو د مشرانو په غونډه کې پر ډیورنډ کرخه د پوځي ودانۍ او جوړول د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د امنیت او له 2014 کال وروسته د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته او همداراز پر ډیورنډ کرخه د وسلوالو د تګ راتګ په اړه خبر شوی. افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ورسره یو ځل بیا د همکارۍ وعده کړې دي. زمون همکار اسدالله لودین په کابل رپورت لري.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي چې افغان لوري په دې درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف ته د دې سرغړونو په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې.
در مجموع روی ادامه همکاریای
دوی وایي په مجموع کې د دوه اړخیزو او درې اړخیزو اړیکو په دوام د ډیورنډ کرښې په امنیت او له تروریزم سره په مبارزې ټینګار وشو. د ډیورنډ کرښې د وروستیو لانجو په اړه اندېښنه هم پاکستانی لوري ته څرګنده شوه. د پاکستان لوی درستیز له تروریزم سره د ګډې مبارزې د سولې د بهیر ملاتړ او د انتخاباتو د امنیت یادونه وکړه او وی ویل چې د دوړو هیوادونو د پاوست ترمنځ به اړیکې پیاوړې کړي. خاغلی عظیمی ویل چې د ډیورنډ کرښې د وروستیو لانجو په اړه د افغان حکومت اندېښنو ته پاکستانی چارواکو څه ځواب ورکړ. په دې درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان او افغانستان لوی درستیزانو او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد ګډون کړی و. دغه غونډه په داس حال کې جوړیږي چې پاکستانی پوځیانو څو ورځې وړاندې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د ځینو تاسیساتو په جوړېدو کار پیل کړی و چې د افغان حکومت له غبرګون وروسته یې کار ودراوه. له دې سربیره په دې وروستیو کې د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو یو ځل بیا د پاکستان لخوا د توغندیو راویشتل پیل شوی چې افغان حکومت په دې مسلې هم اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم دفاع وزارت دا رنګه غونډې ګټورې بولي او وایي چې په راتلونکي کې هم باید داسې غونډې جوړې شي خو سیاسي کارپوهان بیا دا غونډې سمبولیکې بولي. د سیمه ییزو چارو کتونکي عبدالرشید وزیری
دا ډول غونډې ډېر لس کاله تاریخ لري. درې اړخیزو غونډو په نوم باندې یادې شوې دي خو تر نن ورځې موږ داسې هغه په صنعت پلاس کې نه لرو چې د دې غونډې نه کومه ډېره مثبت او ګټوره نتیجه لاسته راغلې وي. دا یو سمبولیکه ناسته ده. افغانستان به په دې پابند پاتې شي. پاکستان هیڅکله هم هیڅ وعده ته ځان ژمن نه ګڼي.
له دې وړاندې شپږ دېرش ورته نوبتي غونډې هم په کابل او اسلام آباد کې جوړې شوې وې. سیاسي کارپوهان وایي تر څو چې حکومت له یو پیاوړي موقف څخه له پاکستان سره د امنیتي او سرحدي ستونزو هواري ته کار ونه کړي داسې غونډې د حل لارې نه دي.
اوریدونکو تاسې د مشال ریډیو خبرونې اورئ او تاسې له کابل د ریپورت واورئ چې د پاکستان افغانستان او د ناتو پوځیانو د مشرانو په غونډه کې چې کومې خبرې شوې د هغې په اړه و. تاسې په دې ریپورت کې واورېدل چې چارواکو ویلې دي چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو چې راتلونکي میاشتې دویم پړاو کېږي او له 2014 کال وروسته د بهرنیو پوځیانو د وتلو او پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني پوځ لخوا د ځینو پوځي تاسیساتو یا ځایونو د جوړولو په اړه په دغه غونډه کې خبرې شوې. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډي ایم او د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د کوهاټ جرمي مرکز او د کورمې د دورانی کډوالو کیمپ مرکز نه د تیرا میدان د بیکورشو خلکو د ستنېدو لړۍ دوام لري. د مئی په ووم تاریخ باندې دغه کار شروع شوی وو او تر 19 نیټې پورې تر اوسه چې پرون و تر اوسه خوشاله 900 او 550 کورنۍ تیرا میدان ته ستنې شوې دي. په دې اړه د خپل همکار رپورټ اور.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د مئی 9 نیټې نه تر د مئی 19 نیټې پورې د کوهارت جرمی مرکز او د کورمی جنسی د دورانی کډوالو کیمپ مرکز نه د تیرا میدان نه به کورشو خلکو خوښه 955 رجستر کورنۍ تیرا میدان ته رسیدلې دي او د ملک دین خیلو او ادم خیلو قبیله ستنېدل مکمل شوې دي او اوس د لوبر کبیلی رجسٹر کورانه استنیگی د تیرا پولیټیکل تحصیلدار نیک محمد مشال ریډیو ثوی چې دوی د یو شمیر دارو په مرسته ورته داسې بندوبست کړی دی چې د ورځې 250 تر 300 پورې کړي تیرا میدان ته ستنول شي.
شو کې د خلک سره شي زنانه مشومان د بار ویټینګ روم ورته جوړ کړی دا او رغنه لواز سړی چکم دی میل رناوزی هغه خپل پروسیس وکي او خپل دزن ان اف ایز او فوډ ائټمز کوم دی بارو تامو ترانسپورت انتظام کړی دا باغی کینی نو ډبوری ته ورسی.
د تیرا میدان نه به کور شوی یو تن محمد خان پردی وای چې په پیښور کې د یو شمیر ستونزو سره مخامخ شول خو اوس خوشاله دي چې تیرا میدان ته روان دي.
د پیښور داسې ژوندګي و چې د چا حیثیت وای واسي وو نو هغه دلته بس په کریامو نه وسیدلو و چې څوک نه و نو څوک د خپل پردی کړه بس وېرېدل بیا کېدل خو تکلیف ډیر وو نو د خوشاله خو به داسې څه وایي چې د خپل وطن خبروي خپل خورې خبره دو سړی خوشحالیږي خو بیا موږ داسې یو چې ولته لوټ شو وطن لا نو ډېر لوی تکلیف مولا پدا ملو دا چې کورونا ټول سوي دي ختم دي موشمون لا چې کم دی موږ ډېر اغیو خزین موشمون بچی دی روسره نو دا غیر پر ل خپایو.
د اف ډی می چارواکی وای چې د تیرا میدان کډوالو ته به د ستنېدو رستو په تیرا میدان کې تر شپږو میاشتو پورې راشن ورکولای شي او د دوی د کورونو د جوړولو لپاره به هم سروي کولای شي. یاد دی وی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د تیرا میدان نه د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې او حکومت پلو وسلوال ډلې انصار الاسلام ترمنځ د نخټو لامل په زرګونه خلک به کور شوی وو چې په خبر نوخار او رګزو او کورما کې د کډوالو په کیمپونو کې او یا هم د کرایا په کورونو کې ډیر شوی وو. د اف ډی می چارواکی وای چې د کډوالو د ستنېدو په دې دویم لړۍ کې به ټولې ونیم زره کورنۍ تیرا میدان ته ستنولې شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
سروے
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې ده هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهې پر ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کوټه کې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن لخوا د پنجاب د هغه پولیسو په خلاف باندې پرون احتجاج او مظاهره وشوه چې د دوی په وینا پښتانه زده کوونکي په تنګی. یاد دی وی چې د مسلم لیگ حکمران ګوند یو ویاند صدیق الفاروق په دې اړه مشال ریډیو ته ویلی وو چې د دوی د پښتنو زده کوونکو د زورولو او تنګولو خبره باندې غور کوي او په دې اړه به خپلې پلټنې کوي او هر چا چې دغه کار کړی وي هغې ته به د قانون د مخې نه د هغوی سره چلند کوي. په دې هکله د خدای نور ناصر رپورټ اورو.
د پښتونخوا لوستونکو سازمان د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته د دوشنبه په غرمه د پنجاب د پولیسو پر ضد لاریون وکړ او د دوی دا کار یې د پښتنو ځوانانو پر مخ د زده کړو مخنیوي وباله. د کوټې د بیل بیل پوهنځیو او پوهنتونونو لوستونکو په دې احتجاج کې د پنجاب او د پاکستان د مرکزی حکومتونو پر ضد شعارونه ورکړل او غوښتنه یې وکړه چې نور دې په لاهور او پنجاب کې د پښتنو لوستونکو ځورولو ته د پای ټکی کېښودل سي. د دې سازمان یو غړي دوست محمد لونی احتجاج کوونکو ته په خپله وینا کې وویل
پاکستان لاله ستاره
مخامخ جان دیشت گردان در سغواری ونیسا پلاسی ورکا پخفل تسلیم کا خبری ورسر وکا لیر لیراولا فدیدو کا پشتنو طالب المان تا تاوان مرسوا
لدی سره بیا د پښتون خوا د لوستونکو سازمان یو بل غړي کبیر افغان ویل د پنجاب پولیسو او نورو امنیتی سرتیرو ته ټول پښتانه ترهګر ښکاری چې د په وینا همدوی بیا په پنجاب کې د ترهګرو په پټنځایونو او روزنیز کمپونو سترګې پټې کړې دي.
هلته د ملک استعماري قوتونو داسې دوربین اچولې دي چې هر پښتون طالب علم دوی ته دهشتګرد معلومیږي، هر پښتون کاروباری و دوی ته انتها پسند معلومیږي.
د ویلو وړ ده چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د پنجاب په لاهور ښار کې پولیسو ځینې پښتانه لوستونکي نیولي او پر دوی یې تور لګولی چې له وسلوالو سره اړیکې لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا او تاسو زموږ د نن ورځې د ناسته خبرونو شروع غړی. سلام پښتونخوا ته غوږی، که چېرته تاسو په فیسبوک باندې یاست نو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو پاڼې ته ورشئ. په هغه ځای کې تصویرونه هم شته دی، ویډیوز هم شته دی، او تاسو کولی شئ د هغې د لارې زموږ ویبسایټ ته هم راشئ. همداراز ټویټر د لارې هم تاسو مشال ریډیو ته راتللی شئ. اوس د یوې سندرې وخت دی، د شفیق مورید په هغه کې د سندرې اورو، بیا وروسته تاسو نور رپورټونه او مطبوعاتي کتنې دراورو.
Thank you.
شپیتر سهرونو تا جڑلی تکلیفونا دخ پل بند ارمانونو چلو
اردن کو نهنی می بجیش وی د خبرونو د لنډیز وخت ل منور شابه وره
پرون په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت کې د افغانستان پاکستان او نړیوالو ځواکونو د مشرانو ترمنځ و ډیر شمه درې اړخیزه غونډه وشوه چې پکې په سیمه کې د امنیت د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وټلو نه پاس حالات او د دغه هیواد د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو پر مهال د امنیت او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله باندې د امنیتی مشکلاتو په اړه بحث وشو. په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند وایي د دوی د تختول شوی صوبایي صدر ارباب ظاهر کاسی په بدل کې ترې وسروال د پیسو غوښتنه کوي خو دوی یې د ورکولو وس نه لري. د ارباب کاسی نه علاوه د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي ګیلانی او د اسلامي کالج یونیورسيټي پخوانی مشر پروفیسور ډاکټر اجمل خان هم د ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو په ورقه کې دي. د بلوچستان کاروردګر وای په صوبا کې د زراعت بحالولو یوازنې لار بارانی وبوتا ډیمونه جوړول دي. هلته د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر ډاکټر حامد خان چگزی ویلي د صوبې بجټ ډیر لګ دی او دوی د ولس د مسله وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړی ده. د افغانستان د انتخاباتو اعلی چارواکي وای په هیواد کې د ولسمشریزو انتخاباتو د راتلونکي دویم پړاو پر مهال به امنیت تر ټولو لوی چیلنج وي. ټاکل شوی چې د انتخابات په راتلونکي میاشتې په 14 نیټه کېږي. هلته افغان چارواکي د هغه ریپورټونو تحقیقات کوي چې وایي ایران په شام کې د جګړې لپاره په زرګونو افغانان برتی کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په تهران کې خپل سفارتخانه ته ځموارث پارلې چې دغه ادعاو حقیقت معلوم کړي. او امریکا او ناتو وایي دوی هیڅ نخې ونه لیدلې چې ګنې روسي ځواکونه د یوکرين د پولې نه لري شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي وو خپل ځواکونو ته یې دغه سیمونه د لری کېدلو حکم ورکړی دی.
منور شاد څخه سه لند خبرونه اوریدل اوریدونکو زبل رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځو د زینو رسپانو د اداري وغټکور
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د داخله چارو وفاقي وزیر په دې رسو کې یو خبري غونډه تویل دي چې حکومت مذاکرات لپاره طالبانو سره رابطه کې دي او یو څو رسو کې د مثبت پرمختګ امکان دي. ادارې وړاندې لیکي طالبانو کې اختلافات له وجې جګړې شروع شوې وي نو دا غینه مذاکراتي عمل د ځند ښکار شوی وو او مذاکرات جاري ساتل لپاره د طالبانو نمائنده کمیټې مشر مولانا سمیع الحق او مولانا یوسف شاه مذاکرات جاري ساتل لپاره طالبانو سره په رابطه کې وو. ادارې زیاتوي صرف حکومت نه بلکې ټولو سیاسي ګوندونو د مذاکراتو جاري ساتلو توثیق کړی دی او حکومت دا مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره اقدامات کوي ځکه چې ملک کې ترهګرۍ خاتمې لپاره هم مذاکرات مناسبه او صحیح طریقه ده. ادارې اخیره کې لیکي د طاقت د لارې مسلې نه ختمیږي او په دې لړ کې ضرورت د دې خبرې دی چې طالبان مثبت رویه خپل کړي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي وفاقي حکومت تحریک طالبان سره د مذاکراتو حتمي او فیصله کن مرحلې لپاره حکمت عملی تیار کړه او حکومت موجوده طالبانو کمیټې سره خبرو اترو پسې طالبانو ته د یو نوي غیر سیاسي کمیټې جوړولو پیغام هم لیږلې دی. ادارې لیکي اوس چې حکومت د مذاکراتو لپاره سنجیده پیغام لیږلې دی نو هیله پکار ده چې طالبان ملکی صورتحال کامی سلامتیا او ملکی د امن او امان تقاضي په نظر کې وساتي. ادارې په وینا پکار ده په صحیح وختونو خبرې اترې وکړي شي حکومت د ټول سیاسي ګوندونو اعتماد کې واخلي چې په متفقه خبرو اترو عمل درآمد کې سم مشکلات مخترانشی. مشرق رسپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې انتظامیه گرانی کنټرولولو کې ناکامه شوې ده. ادارې لیکي موجوده حکومت راتلونه پس ټولو متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی شي وو چې بغیر د سیاسي دباو ذخیره کوونکو خلاف کاروایانې وکړي شي خو یو کال تیرېدو باوجود په ښار کې یو هم داسې بازار نشته چېرته چې شیان په ارزان نرخونو ملاویږي. ادارې په وینا په تیر حکومتونو کې هم داسې حال وو او د حکومت کې هم داسې صورت حال دی بلکې دا ویل به مناسب بوی چې صوبایي حکومت گرانی کنټرولولو کې ناکام شوې ده. ادارې اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت زموږ د خبرې سره اتفاق نه کوي نو پکار ده چې گرانی کنټرولولو لپاره کوټل اقدامات اوچت کړي چې په اولس ژوند آسان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
مطبوعات رودن کو امریکایی ورځپاڼا وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان حکومت په دغه هواد کې د طالبان سره مذاکرات شروع کړي دي، خو د طالبان نو خپل منځي جګړې به د خبرو د غامل متاثره کړي. بلخوا رویټرز خبری اژانس په افغانستان کې د کاروبارونو په اړه ویلي کنه کړي چې د امنیت د مسلو له وجې د خلکو کار روزګار د سختو ستونزو سره مخامخ دي. مجید بابر د دواړو مقالو غټ کې درته وایي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې د پاکستانی طالبانو د خپل منځي خونړو جګړو او اختلافاتو خبر راغستې ده. د ورځپاڼې خبریال سید شاه ته ځینې پاکستانی چارواکو ویلي دي چې که څه هم د دغه هیواد موجوده حکومت غواړي چې وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د لارې امن راولي، خو زیاتوي چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ د جګړو له وجې دا مهال دغه د خبرو اترو بهیر په ځای ولاړ دی. ورځپاڼه د پاکستانی چارواکو په حواله مخکې لیکي چې پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو مقصد د دغه وسلوالې ډلې سره د جنگ بندۍ او په هیواد کې د بشپړ امن په خاطر یوې دوامدارې لوزنامې ته رسیدل وو. خدا سي خکاري چې دا مهال د پاکستاني طالبانو په صفونو کې یوازې د کمانډر خان سید سجنا ډله حکومت سره د خبرو اترو او لوزنامې په حق کې ده. خود چارواکو په خبره د کمانډر سجنا رضامندي به د طالبانو په صفونو کې رخنه واچوي. ورځپاڼه دیتوي چې طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا چې څومره په جلدبازۍ او شدت سره مذاکراتي کمیټه جوړه شوې وه، ښکاري داسې چې هغې پر خلوصه جلدبازۍ هغه نتیجې ورنکړې د کومو چې توقع کېده. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو په اړه د یوې سیډنې د ادارې فاټا ریسرچ سنټر د ډایرکټر سیف الله محسود په حواله لیکي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو نه ځکه ډډه کوي چونکې په افغانستان کې د ولسمشر رای د ټاکنو بهیر لا تر سره شوی نه دی او بل دا چې دغه جنگ ځپلی هیواد نه بهرنی ځواکونه هم په وتو دي. په داسې حال کې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو نه ځکه ډډه کوي چې هسې نه په افغان پوله تاوتریخواله په افغانستان کې دننه خانه جنگی ته لار هواره کړي. خو سمو د مخ کې د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ورځپاڼې ته په یو مرکه کې ویلي وو چې پاکستان غواړي افغان حکومت وسلوال افغان طالبان په حکومت کې شریک کړي. بلخوا رایټر خبری اژانس په یو مقاله کې لیکي چې دا مهال په افغانستان کې کاروباري هلې ځلې ځکه هم په ټپ ودرېدلې دي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له وجې په افغان ولس کې د دغه هیواد د امنیت په اړه ناامیدي ورځ په ورځ زیاتېږي. په کابل کې په یو نه پوړیزا ودانۍ کې په خپل دفتر کې ناست یو سرمایه‌کار حمیدالله عمر اژانس ته ویلي چې په داسې غیر یقیني صورتحال کې سرمایه‌کاري کول د لیونتوب نه کم خبره نه ده. یوې نړیوالې غیر دولتي امدادي ادارې اژانس ته ویلي دي چې ورځ په ورځ دوی سره د مالی ادارو لخوا امداد ډیر په تیزی سره په کمېدو دی. یو بل امریکایي امدادي ادارا اژانس ته زیاتوي چې دوی د 3000 افغان جینکو لپاره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې دیارلس سکولونه چلوي، خو د فنډونو د کمښت له وجې د تیر یو کال نه د دغو سکولونو استادانو ته تنخواګانې نه دي ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونو ته د فیسبوک او د ټویټر د لارو هم راشئ او د هغه ځای هم واورئ. سلام پښتونخوا غړي د موږ تاسو ته په دې غړي کې ونی وسندره هم خبرونه راځي د نغمې په غو کې د سندره ور
ارتیا سکڑی تا لرما افغانی ماشو
د نغمه په غو کې مو سندره ورې د مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو. هندستان کې بهارتیا جنتا پارټي په واضح اکثریت د انتخاباتو تر ګټلو وروسته پاکستان ویلي چې دوی به د هندو ملت پالا نریندر مودي په مشرۍ د نوي حکومت سره ښه تعلقات وساتي. اسلام آباد په داسې حال کې دا هیله ښیي چې د هندستان ممکنه راتلونکي وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان په اړه د انتخاباتو د کمپاین پر مهال سختې خبرې کولې. فرانس پریس خبری اژانس په دې اړه لیکنه خبره کړې ده چې غټ کی یو فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې د هندستان په انتخاباتو کې د ملت پالا هندو مشر نریندر مودي د ګټې پاړه پاکستان محتاط رویه خپل کړی او هیله لري چې خپل دغه ګوندی سره به اړیکی شي او دا هی اړیکی دوامدار پاتې شي. د نریندر مودي بهارتیا جنتا پارټي یا بی جے پی په داسې واضح اکثریت سره پارلماني ټاکنې وګټلې چې په دې شکلونو کې یې ساره نه لیدل کیږي. لیکوال وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بی جے پی د پخوانی حکومت د وزیر اعظم اتل بهاري واجپایي سره د خو اړیکو په یادولو ویلي چې دوی به د نریندر مودي د هندستان حکومت سره هم ښه تعلقات ولري. په 1999 کال کې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم وو. د هندستان دغه مهال وزیر اعظم اتل بهاري واجپایي په یو بس کې لاهور ته لاړ او هلته یې د پاکستان سره د سولې یو سند لاسلیک او په دې توګه د دواړو اټمي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو هیلې زیاتې کړې. خو درې میاشتې وروسته دواړو هیوادونو په کارګل کې سره نښتې وکړې. نواز شریف د دې نښتو د شروع کولو پړه د هغه وخت په خپل پوځي مشر جنرال پرویز مشرف واچوله چې د وزیر اعظم له خبرولو بغیر د هغه په وینا د جنگ لمسونه کړې وه. یاد دې وي چې پاکستان او هندستان درې ځل د یو بل سره جنگونه کړي. د دواړو ملکونو ترمنځ غټي غټي مسلې کشمیر او هغه وسلوال دي چې نوې دلی یې د پاکستان په مرسته په هندستان کې پر ترهګرۍ تورنۍ. په 2008 کال کې د دې دوه هیوادونو ترمنځ تعلقات تر هغه وروسته ډیر زیات خراب شول چې پاکستانی وسلوالو 168 کسان په ممبئی کې ووژل. پاکستان بیا پر هندستان تور پورې کوي چې بلوچستان کې لاسوهنه کوي. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون او د هندستان راتلونکي وزیر اعظم نریندر مودي بهارتیا جنتا پارټي ټول ټاکنې په واضح اکثریت ګټلې او د خپل ملکونو په پارلمانونو کې ډیر غړي دي. د پاکستان پارلیمنت کې د پیپلز ګوند غړي شیری رحمان فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د ټاکنو د لارې چې د دواړو ملکونو خلکو په دغه مشرانو کوم باور کړي له هغې په سیمه کې د ثبات لپاره ګټه اخیستل کېدای شي. نوموړی زیاته کړې که د نریندر مودي د حکومت پالیسانې په اقتصادي پرمختګ ولاړ وي نو د اسلام آباد لپاره به دا اسانه وي چې د هغه سره کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ رسپانه په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند یو امیدوار ډاکټر عبدالله عبدالله په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي د 1990 کلونو د کورنۍ جګړې په مهال عبدالله عبدالله ته ځینو خلکو د مرګ قاصد نوم ورکاوه، خو اوس دی د ولسمشریزو انتخاباتو لومړی مخکښ کاندید دی. د اپریل 15 په انتخاباتو کې د هغه لومړی مقام ترلاسه کول د افغانستان لپاره د یوې هیلې ښکارندوی کوي، خو له دې سره سره د هیواد ډیر پښتانه د هغه ماضي یادوي او په هغې باندې نیوکې کوي چې د مرګ قاصد بلل کېده. د لیکنې مهمې برخې درته پامیر ساحل وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مالیې له پخواني وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزي سره سیالي کوي. د ورځپاڼې په خبره په 1990 زیږیزې لسیزې کې چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه وه، هغه مهال عبدالله عبدالله ته ځینو خلکو د مرګ قاصد نوم ورکاوه. دی هغه وخت مشهور شو چې د حکومتي چارواکي په توګه به یې وخت په وخت د هغو مخالفانو د مرګ ژوبلې شمیر اعلانوه چې په هغو جګړو کې وژل شوي یا ژوبل شوي ول. ورځپاڼه لیکي په وژل شویو کې زیاتره پښتانه ول چې د افغانستان د نفوس اکثریت وګړي دي. یوې خواته که د اپریل د 15 په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله تر ټولو زیات رایې اخیستل د افغانستان لپاره د هیلې ښکارندوی کوي، نو بلې خواته داسې ځینې پښتانه هم شته چې فکر کوي که عبدالله عبدالله په دویم پړاو کې انتخاب شو نو دا عمل به پښتانه ناکراره کړي او ان دا چې پښتانه به له طالبانو سره یو ځای کېدو ته اړ کړي. د 1990 زیږیزې لسیزې پر وخت عبدالله عبدالله له کرداره په باخبره کسانو کې یو عبدالقیوم دی چې د افغانستان بانک مشر وو او دا مهال د اقتصاد استاد دی. دی وای هغه مهال با عبدالله اعلان کاوه چې دومره او دومره کسان وژل شول. دی وای هیڅ باور یې نشي چې عبدالله با بدل شوی وي. واشنگتن پوسټ پرځپاڼې لیکي په افغانستان کې داسې پښتانه هم شته چې غواړي داسې یو کس ولسمشر شي چې د ترهګرۍ او جنایت پر وړاندې مبارزه وکړي. دا پښتانه د دې په اړه فکر نه کوي چې ولسمشر د پښتون وي یا تاجک او یا هم د بل کوم توکم. په دوی کې زیاتره شمیر د ځوانانو دی. په دوی کې یو وکیل نومیږي او په کابل کې ټیکسي چلوي. دی وایي پښتنو تل پر افغانستان حکومت کړی دی خو دا ځل دا په دې پسې نه دی چې څوک به یې ګټي. د وکیل په خبره هر کس چې انتخابات ګټي باید په هیواد کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د کابل پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې استاد ودیر ساپی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي ځوان تاجکان، ځوان ازبکان او ځوان پښتانه ټول سره ملګري دي. د ورځپاڼې په خبره په افغانستان کې ځینې افغانان داسې هم دي چې توکم یا توکمیزو کیسو پسې نه ګرځي خو د عبدالله عبدالله ماضي یې ویروي. دوی دا فکر کوي چې که عبدالله عبدالله د افغانستان ولسمشر شي نو د کورنۍ جګړې د وخت قومندانان به زیات پیاوړي شي او په هیواد کې به تختونې او شوکې زیاتې شي. خو ډاکټر عبدالله عبدالله دا تورونه نه مني او دا ډول خبرې د افغانستان لپاره زهرجنې بولي. نوموړي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته زیاته کړې ده چې افغانانو د مرګ قاصد ته رایه نه ده ورکړې.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو نن خبريږي. د تحریک طالبان پاکستان له څو کلونو راهیسې په بیلابیلو ځایونو کې حملې کړې دي. دا ډله په زرګونو جنګیالي لري چې د چارواکو په خبره د مالی ضرورتونو د برابرولو لپاره د نشه یي موادو د قاچاق یا سمګلینګ د پیسو لپاره د کاروبارانو تښتولو د عرب ملکونو د چندو او خلکو د قلنګ یا بتی اخیستلو لارې خپلې کړې دي. څېړونکي وایي امنیتي ادارې ځکه د دې غیر قانوني کارونو مخنیوی نشي کولی چې دې کاروبارونو کې د هغوی هم ګټه ده. په دې اړه ما بشیر ګواخ درته رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی زوی علی حیدر گیلانی، د اسلامیه کالج یونیورسټي وایس چانسلر اجمل خان او د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبي صدر ارباب ظاهر کاسی لګنو هغه خلکو ځینی کسان دي چې وسلوالو تختولی او په بدل کې د کروڑونو روپو غوښتنه کوي. بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر رشید ناصر مشال رډیو ته وایي وسلوالو ترې د ارباب کاسی د راپرېښودو بدل کې ښې ډېرې پیسې غوښتي.
ارباب صاحب په بدل کې پیسې غواړي چونکه ارباب صاحب خو دومره سرمایدار یو سیاسي کس و سیاسي سړی و زموږ د پارټۍ د سابق د بلوچستان صوبیه صدر و نو موږ هغې ته دا غوښتنه کړې ده چې تاسو ارباب صاحب د انساني همدردۍ په بنیاد باندې راپرېږدي. امید خو دنیا قایمه ده، انشاءالله خدای به هغه ورځ راولي چې ارباب صاحب خوش شي.
د څېړونکو په خبره د خلکو تښتول د تحریک طالبان پاکستان د زرګونو وسلوالو د مالی ضرورتونو برابرولو لپاره له هغو لارو یوه ده چې دوی پرې خپله جګړه پر مخ وړي. د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد په دې اړه وایي
یو خو دوی سره چې کوم القاعده تعلق شته دی د هغې په وجه باندې د خلیج نه سعودي عرب کویت نه هم دوی له چندې او دا پیسې چې کوم دی نو القاعده ته قلق ورکوي هغه همدې ته رارسي. حتی خوري چې کومه ده دا د پاکستان په ټولو ښارونو کې سیل شته دی چې هغوی دغه کار کوي. بل چې کوم سمګلنګ د مختلف اشیاو سمګلنګ دی دی کې د لرګو هم شته دی دی کې د موټرو او د پرزاجاتو او د مواد مخدر چې ورته وایي نارکوټکس دي هغه هم یو ډېره لویه دغه ده. ټکسونه هم لګوي دا ټرکونو والا باندې.
چارواکي وخت په وخت د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د طالبانو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. کراچۍ کې د خلکو سره د پولیسو د رابطې کمیټې په ویب سایټ راغلي چې له 2003 کال راهیسې دغه ښار کې د پیسو لپاره تښتونې ډېرې شوې او په 2012 کال کې تر ټولو ډېر 120 کسان تښتول شوي وو. د پاکستان د پوز یو بل پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه وای کراچۍ یو تجارتي ښار دی او د طالبانو لپاره په مالی لحاظ ښه سرچینه ده او حکومت نشي کولی د خورو ورو طالب وسلوالو مخه ونیسي.
پاکستانی طالبان چې کوم دی نو دی څه پیسې خو د ګلف کنټریز نه راځي، د چندې په صورت باندې او حوالی وغیرہ باندې، او دی کراچۍ کې کډنیپنګ وغیرہ کوي. نو دا سلسله وه او حکومت کوشش کوي چې دا مونږ بند کړو، لیکن اوسه پورې دې کې کامیاب شوي نه دي.
خو بریګیډر صاد وایي چې د طالبانو د مالی سرچینو مخه ځکه نیول کېږي چې ملکی حکومت کمزور دی او امنیتي ادارې په دغه کار کې د وسلوالو سره لاس لري.
کم چې استخباراتي ادارې دي دلته چې کم په دې کې ملوث دي، او په کې مختلف ایجنسۍ چې کم دي نو هغه پکې ملوث دي، دا هم پکې پیسې چلیږي. پاکستان ریاست کمزور دی، هغه عملداری چې کم ده نو هغه ډېر مضبوط نه ده، چې کم دی کې یعنی هغه برای تاوان دی یا بتخوري ده یا مرګونه دي، هغه کیس چې کم دی بس داخله دفتر شي هغه باندې مخکې تفتیش نه کیږي، بس هغه په کاته کې واچي دا طالبانو په کاته کې لاړل.
تحریک طالبان پاکستان کله هم د خپلو مالی سرچینو په اړه واضح او تفصیلي معلومات رسنیو ته نه دی ورکړي، او نه هم استخباراتي ادارو وسلوالو سره له غیر قانوني لارو د پیسو پیدا کولو په کار کې د شریکوالي په تورونو سپیناوی کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو د تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام نه هم اوریدئ شئ. بلوچستان کې د کلونو وچکالی وروسته سږ کال د برنو لړۍ پیل شوې ده. وچکالی خپل ځپلي کروندګر وایي حکومت د دوی په سیمو کې باراني اوبو ته بندونه یا ډیمونه جوړ کړي نو د زراعت لپاره به د اوبو ستونزه هواره شي. په دې هکله د بوریوال کاکړ رپورټ اور.
بلوچستان او په خاصه توګه د دې صوبې پښتنه سیمه داسې ده چې زیاتره خلک یې د غرونو په منځ یا ناو کې ژوند کوي او د آمدن لوی وسیله زمینداری ده. خو په دې سیمو کې له تیرو شاوخوا دولسو راهیسې د وچکالۍ له کبله د اوبو سطح ډېره کښته سوې ده. د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي د اوبو د نشتوالي له کبله د دوی تر 12 اربه زیات نقصان سوی دی. د یاد سازمان جنرل سیکرټری عبدالرحمن بازی مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې تر اوسه 45 لک سمردار ونی وچې سوی دي، 3520 ټیوبویلونه او 2555 کاریزونه وچ سوی دي. عبدالرحمن بازی د وچکالۍ له کبله د زیاتو ځپل سو سیمو په اړه وویل.
خاص کر زیارات کے لیے عبداللہ شن لورائی مسخیر سول کدا دجوب علاقے دی اور لکدر تے چھے کوس ضلع دا او دا تقریبا د پښتني سیمې کې دا د 12 یا 13 ضلع دا 13 ضلع دا انتهایی ډېر دښې دي. په بلوچستان سیمې کې خلاص مستون ډیسټریک او ځار او دا علاقې هم ډېر متاثر شوي دي.
عبدالرحمن بازی وویل چې په صوبه کې 3 اویا بارانی خورونه دي چې هر کال پکې 2.5 میلیون اکړ فټ اوبه ضایع کیږي. هغه وویل
کچیری پر دې باندې دا اوبه زیرمه شي او پر دې ډیمونه جوړ شي نو دا تقریبا تر 2 تر 4 ډیم هم زیات اوبه خوندي کېدای شي، او دا زیات سے زیات په 200 اربه روپۍ باندې دا ټول اوبه خوندي کېدای شي. ماحولیات به هم ډیره تبدیلی راشي، جنگلات ته به هم فائدہ وي، وزارت او مالدار ته به هم فائدہ وي، دا یو ډیر زرغون انقلاب راشي.
د بلوچستان د پښتني سیمې کروندګر وایي چې هلته د اوبو سطح په خوا 0 فوټه لاندې وه او اوس شاوخوا 0 فوټه کښته سوې ده. د زراعتي چارو کارپو قاسم کاکړ وایي که حکومت د باراني اوبو د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړه نو په یو څو کلونو کې به په صوبه کې د اوبو کښته سوې سطح بیرته راپورته شي.
زموږ وطن ټول غرهیز دی او د بارانونو چې زموږ څنګه وسی نو زموږ اوبه لاندې میدانی علاقو له ډیر زر رسیږي، نو دا شلیک وترل سلی نو په 3-4-5 کال کې به دننه زموږ د اوبو لاندې د سطح چې ده دا به بالکل ډیر په اسانه طریقه او ډیر په واضح طریقه باندې به دا چې دی راوخیږي.
اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان د پښتني سیمې په کومو برخو کې د ډیمونو جوړولو گنجایش دی. قاسم کاکړ د دې پښتني په جواب کې داسې وویل.
موږ د پښتني وطن موږ په دو حصو د بارانو په لیاز باندې تقسیم وو. یو ته موږ په دوبی کې چې کوم بارانونه کړي په ګرمۍ کې د مونسون باران چې ورته وایي، هغه په دې کې مسخیل، شیرانی، ژوب، نیمه لورلایی، نیمه کلاسفلا، او د ځینې بارانونه بیا زموږ چې دی په کلا عبدالله، شین او کوټه زیارت. نو په ټوټل پښتني سیمه کې موږ ته دا ضرورت دی.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ له وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې صوبایي حکومت د ولس د دې ستونزې د هوارولو لپاره څه کړی دی. ډاکټر حمید خان اڅکزي وویل چې د صوبې د پرمختګ ټوله بودیجه له 40 تر 240 ارب روپیو ده، او په دې کې دوی دومره لوی پروژې نشي ترسره کولای. خو د ده په وینا دا مسله د پاکستان تر وفاقي حکومت رسولې ده.
وفاق بندی پر هر لیول بند، که هغه د وزیر اعلی پر لیول ده، که د گورنر پر لیول ده، که د زموږ د کوالیشن پارټنرز یو مسلم لیگ نواز، پښتونخوا ملي امنیت پارټي، نیشنل پارټي، تر نواز شریف پورې دا خبره موږ رسولې ده، هم په لیک کې هم هغه په خبره، او ورسره موږ پیشوند له هم استولې دي. نو پخوا ماضي کې داسې دي چې موږ سره سر شورولې دي، عملی ندی پکړی. نو دیوار موږ به بیا خوړی پکاجو، او دیوار ټینګ کول کړی دی. نو ان شاء الله دا کار بو.
د بلوچستان د کروندګرو جنرال سیکریټری عبدالرحمن بازی وویل چې د صوبې کروندګر یو پلو وچکالی ځپلی دی، او بل پلو د پاکستان زری بینک هم له دوی سره سمرستنه کوي. عبدالرحمن بازی وویل یاد بینک چې د پنجاب صوبې له کروندګرو سره کومې مرستې کوي، هغه د بلوچستان له کروندګرو سره نکوي.
اوریدونکو تاسو د بوروال کاکړ رپورټ اورید. د سلام پښتونخوا په اخیری شیبو کې د رویا دوس په غکی او سندرو په بلګړ کې بیا له تاسو سره
جان پتور شوکی دبی کا کبھی براسا دے جان پتور شوکی د جہان دی حسرتونا د جہان دی حسرتونا ددت من جہان دے حسرتونا ددت مند پاسینو کے دل کا کبھی پراشا دل جان پتور شکو کی